احمد شي بریم د ازادي راډیو په ماشمنه خبري مجله کې مو هر کلی کوم. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغاونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستی اړتیا لیدل کېږي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینس په امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړی. روسي ځواکونه د اوکراین پر ښارونو بمباری ته ادامه ورکوي. د راپورونو له مخې د اوکراین پر دوهم ستر ښار خارکیف درنه بمباری روانه ده. بل لور ته د اوکراین پوځ وایي چې اوس یې په دې جګړه کې چې نن یې ومه ده د لومړي ځل لپاره ځواکونه له دفاعي حالته تهاجمي حالت خپل کړی. روسي ځواکونه د پلازمېنې کیف په ګډون د اوکراین د ښارونو لور ته نږدې شوي دي، خو تر اوسه هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. اروپایي ټولنې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوله. دا بندیزونه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر لګېدلي دي. فرانسه چې د اروپایي ټولنې محلانۍ مشري کوي نن یې په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه پر هغو کسانو لګېدلي دي چې پر اوکراین د برید ننګه کوي. همداراز په یو شمېر اقتصادي سکتورونو په ځانګړي ډول د فولادو، پوتاسیم او لرګیو په صادراتو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځ د سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه. ښاغلی بایډن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه یې له کانګرس څخه وکړه پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عملي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده. بایډن اعلان وکړ چې امریکا د روسیې د الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم بندوي او زیاته یې کړه. پوتین داسې انګیرله چې پر اوکراین ولکه ټینګولی شي، خو برعکس له داسې یوه ځواک سره مخامخ شو چې هېڅکله یې فکر نه کاوه. د جرمني سر اعظم اولاف شولتز پر ایران غږ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره دي ژر تر ژر اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره دي یوې موافقې ته ورسېږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له سر اعظم نفتالي بنټ سره د کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې لیواله دی چې د ویانا په خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې یوه پریکړه وشي او دا موضوع باید نوره اوږده نه شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 0، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د سترې محکمې په سلګونو او بخشې په لسګونو پخوانیو کارکونکو په کابل کې اعتراضیه غونډه وکړه.
د امارت اسلامي د هغې د نظامیانو لخوا زموږ دغه غونډه سره ګډوډه شوه او ډېر نامناسب رویه یې له موږ سره وکړه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت استازي ویلي دي چې د اوکراین په جګړه کې به د روسیې پر ضد رایه وکاروي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي
هغه نو د افغانستان استازیتوب نه شي کوي، هغه اوس یو شخص دغه غږېدلې خپل نظر ویلي.
د روسیې د ولسمشر د اټومي وسلو د تهدید مسله مو د اټومي چارو له کارپو ډاکټر محمد تنها سره شریکه کړې.
هر اټومي وسله چې د تیارسی حالت ته راځي هغه هر شیبه د دې وخت کې کیدای شي چې دا استعمال شي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د سترې محکمې یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي د طالبانو د حکومت پر اتک سره له کاره شړل شوي او اوس یې برخلیک نه دی معلوم. دوی په کابل کې د اعتراض پر مهال د خپل شپږ میاشتنی تنخواه د ترلاسه کولو او دغه راز تقاعد کېدو غوښتنه وکړه. دا قاضیان ادعا کوي چې د طالبان حکومت د دوی پر ځای غیر مسلکي کسان پر دندو ګمارلي. جزئیات په دې راپور کې.
سلحامیز تجمع درلوده چې په تاسف سره باید وایم
دستری محکمه د پخوانی معترض غړي شکایت لري چې دستری محکمه ساتونکو او د طالبانو حکومت نور ځواکونو د دوی اعتراضی ناسته ګډوډه کړي. دوی چې خپل شمیر 200 وطن خي ازادي رادیو ته ویل چې د چهارشنبه په ورځ دستری محکمه په وړاندې اعتراض وکړ. دستری محکمه د پخوانی کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت پر راتګ سره لدندې شړل شوی او ان د شپږو میاشتو تنخواه هم نه ده ورکړ شوی. د دوی لډلې قاضي شعیب او خالد مقدم وایي
کچری دوی نه غواړي دند وګماري خپل د امارت قانون لمخه دوی باید تقاعد ته سوق کړي منتظر به ماش یو ګرنی سلحامیز تجمع درلوده چې په تاسف سره باید وایم چې د امارت اسلامي د هغې د نظامیانو له خوا زموږ دغه غونډه سره ګډوډه شوه او ډېر نامناسب رویه یې له موږ سره وکړه.
اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې د لوړو زده کړو تر څنګ په عدلي او قضایي ادارو کې څو کلنه تجربه هم لري، خو اوس طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي کسان پر دندو ګمارلي. وړاندې تر دې هم د سترې محکمې په ګډون د عدلي او قضایي ادارو ځینو پخوانیو کارکوونکو د طالبانو حکومت له لوري له دندو د لرې کېدو له امله اعتراض کړی و. هڅه مو وکړه چې د دوی د ادعاو په اړه د سترې محکمې د مسؤلانو او د طالبانو حکومت د ویندوانو نظر هم راواخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د قاضیانو پخوانی اعتراض ته په ځواب کې ویلي وو چې ځینې قاضیان په بې عدالتیو او فساد کې د لاس لرلو په دلیل له کاره شړل شوي او د ځینو نورو په اړه دوی پرېکړه کوي. هغه ادعا چې د سترې محکمې پخوانیو قاضیانو رد کړې او ټینګار یې کړی و چې د طالبانو حکومت د همدې ادعا پر بنسټ 2500 قاضیان له دندو لرې کړي دي، خو دوی د شویو ادعاو او تورونو په باب ځواب ویلو ته حاضر دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د امنیت صندوق او نړیوال ټولنې د تمویل کونکو په غوښتنه له افغانانو سره د مرستې لپاره نوې تګلاره اعلان کړې. د دې طرحې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له امنیت صندوق څخه څه باندې 1 میلیارد ډالر د ملګرو ملتو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو لپاره ځانګړي شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پرون د نړیوال بانک مدیره پلاوی د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق او نړیوالې ټولنې د تمویل کونکو په غوښتنه یو پراخه کړنلارې تصویب کړه. د دغه کړنلارې لمخې د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نادولتي موسسو په ګډون په افغانستان کې د درېیمې ډلې په توګه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نه دي ځانګړې شي. د دغې پراخې کړنلارې تصویب موخه د بنسټیزو خدماتو چمتو کول، لږ سره افغانانو ملاتړ، د بشري پانګونې او کلیدي ټولنیزو او اقتصادي خدماتو ساتنه او پراتونکو کې بشري مرستو ته د اړتیا کمول دي. نړیوال بانک په یوه اعلامیه کې ویلي د لومړي ګام په توګه د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق تمویلونکي به د شاوخوا 600 میلیونو ډالرو په ارزښت د 4 پروژو په اړه پریکړه وکړي چې د پوهنې، روغتیا، کرنې او د معیشت په برخه کې به په بیړنیو اړتیاو تمرکز وکړي. دغه راز به د ښځو او نجونو ګډون او له دغو مرستو ګټې اخیستو کې پاملرنه وشي. د دې مرستو 600 میلیونه ډالر به په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړ شي. طالبانو د دې پریکړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک لخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته د 280 میلیونه ډالرو ورته مرستې هرکلی کړی چې له افغانانو سره مرسته وکړي. طالبانو ویلي دي چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې اټومي وسلې د تیارسې په حال کې دي. آیا ممکنه ده چې روسیه له دې وسلو استفاده وکړي؟ په دې اړه د اټومي چارو د متخصص ډاکټر محمد تنها څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو دام کړی د یو چور راپور پروزګان کې د ملګرو ملتو د خړو د نړیوال پروګرام مرسته چور شوې ده. د دې پیښې په اړه راپور
پاورزګان ولایت کې د بیوزلی یو بل ښکارا ثبوت د سیمیو سیدونکو سردار ولی افغان نن چهار شنبه د کپری ولسم نیټه ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د ترینکوټ شار اړوند د مهرآباد په سیمه کې بی وزله خلکو په یوه خوله د ډبلیو پی موسسې خوراکي مواد چې د ان سی سی خصوصي انجو یا موسسې لخوا د ورزګان خاص ورزګان ولسوالۍ ته انتقالېدل چور کړي دي او له ځان سره یې وړي دي. هغه وایي د سیمې خلک زیات بی وزله وه او اړ سوله تر څو یاد مواد چور کړي. بلخوا یو شمیر سرچینو هم دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه خو زیات معلومات یې ورنه کړل. د سیمې یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا پر موسساتو نیوکه کوي او زیاتوي چې مرستندوی ارګانونه د مرستو په ویش کې فساد کوي او اړمنو کسانو ته مرستې نه ورکوي. هغه وایي د دې د سیمې خلکو ته له ډېره وخته مرسته نه ده رسېدلې چې دا مهال د زیات فقر او غربت سره مخامخ دي.
وروره در به در سوی رټکوټ کور سوی نه چا کومک رزل کې ار ورګان یا ار موسساتو چې ودرېجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. وروره مشته شی نه رسېږي موږ د دغل ورپړو مشران سره د خوښش لرو چې موږ سره کومکونه وتی. وروره موږ د وځګي سره غلی په خدا کې یا بستره لرو په خدا کې ډوډۍ لرو په خدا کې په بشو گزاره ده په فکر باندې.
دا چې د خلکو لخوا په څومره اندازه مواد د چورسوي تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نشته خو د سیمې د خلکو په خبره یو غټ مازدا موټر و چې په موادو بارو او د خلکو لخوا چور سو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سمال چې د طالبانو حکومت د اوکراین او روسي ترمن جګړه کې په خپل بي طرفي ټینګار کوي په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استاذ نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته مني چې په اوکراین کې د روسي د بریټ پاړه د ملګرو ملتو پریکړه مثبت رائے ورکوي. افغانستان په دې رائے کارولو سره رسمن د هغو یوادو سره یو ځای کیږي چې پر اوکراین د روسي بریټ خندي. د فرانسې خبري اژانس سترګندوي په دې پریکړه کې به له روسي وغوښتل شي چې هر څه ژر خپل ځواکونه له اوکراین وباسي او د دې هیواد ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق پریکړه کړې چې هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي چې په اوکراین کې د روسي د بریډ غندنه کوي. خغلی فائق تیر شپه ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې دا خبره تایید کړه خو ډیر جزئیات ورنکړل. په دې سره افغانستان رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسي بریډ غندي. هر څه ژړل دې هیواد د روسي عسکرو د وتو غوښتنه کوي او روسي غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسي د یرغل سره سم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د خپل بي طرفي په حفظ سره د خبرو لالارې د شخړې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نصیر احمد فائق دریز د یو شخص نظر بولیا وای د افغانستان اساسولي نشي کولای.
هغه نو د افغانستان اساسي توپ نشي کولای. هغه یو شخص دغه غېدل خپل نظر ویل افغانستان را او نظر دغه نه.
افغانستان له دې وړاندې هم د لومړی او دویم نړیوال جګړو پر مهال په خپل بي طرفه سیاست سره د کوم قطب ملاتړ ونه کړ خو آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د اړیکو او تړون موضوعات په کله هر څوړان مطرح دي بي طرفه سیاست ګټور دی؟ د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد همدا پوښتنه ځوابوي.
نړۍ کې ستر قدرتونه دي، دوه قطبونه دي، پخوا هم و نن هم دي او سبا به هم وي. په دغه سیمه حال باندې هغه هیوادونه چې بې طرفي اعلان کړي وي همیشه هغه ته ټول ډیر ځپل سوي دي او له هغو څخه عظیمه استفاده سوي ده د ستر قدرتونو لخوا د خپلو ګټو لپاره.
په اوکراین د روسي د بریډ غندنې پریکړه لیک د اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین سره په همغږي چمتو شوی او رایا چونې ته به وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سازمان دوه په درېمه برخه هیوادونه باید د پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي بڼه نه لري خو د روسیې د لا ډېرې منځوي کېدو لپاره به زمینه برابره کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو سازمان له 193 غړو هیوادونو سلو یې له دې پریکړه لیک ملاتړ کړی او ځینې بیا غواړي ممتنې رایه ورکړي.
د اوکراین موضوع ته ادامه ورکوو. پر اوکراین اومي ورځې ته د روسي د جګړې لغزیدو سره روسي ځواکونه د خلکو پر ګڼ مشتو شهرونو بمباري ته دوام ورکوي او په پراشوت کې سرتیری د دې و دوم لوی شهر خارکیف کې کوس شوې دي. په دې وروستیو ورځو کې د دې شهر په مرکزي برخه کې د روسي د توغندیو بریدونو په نتیجه کې پلسکونو کسانو ته مرشوب لا اوشتې ده. بل لور ته د روسي د دفاع وزارت ویان ایګور کناشکنکوف نن وویل چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو فرقو د تور سمندرګي په غاړه پروت خیرسون ساحلي ښار مرکزی برخه تر بشپړ کنټرول لاندې راوسته. په ورته وخت کې د ماریپول ښاروال وویل چې پر دې ښار روسی ځواکونو د درنو وسلو حمله زیاتې کړي او چارواکي نشي کولی چې ټپیان ولېشتوي. د اوکراین د جګړې له تودېدو سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې اټومي وسلې د تیارسۍ په حال کې دي. آیا ممکنه ده چې روسیه له دې وسلو استفاده وکړي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د اټومي چارو د متخصص او څیړونکي ډاکټر محمد تنها نظر اخیستی. لومړی په دې اړه چې د اټومي وسلو تیارسۍ څرنګه وي، ډاکټر تنها وایي.
کله چې یو هیواد اټومي وسلې لري هغه په یو مخصوص ځای کې ساتلی پټي کبام استعمال درته وایم ترپال پر راکشي، خو چې کله د تیارسۍ حالت ته راځي معنی دا چې دا وسلې د ترپالونو له سرې لري کېږي، د بنکرونو نه باندې راستل کېږي او دې ته آماده کېږي چې که هر شیبه ورته امر کېږي په هغه شیبه باندې دوی د استعمال وړتیا لري او کولای شي بس هغه بټن ټینګه کی او دا وسله استعمال شي.
دغه تیارسۍ حالت د دنیا لپاره څومره ستاسو په باور تهدید دی؟
هر اټومي وسله چې د تیارسۍ حالت ته راځي هغه هر شیبه د دې کوښښ کې دا شي چې دا استعمال شي او دا نړۍ ته یو شدید کوښښ کوي او دا چې خپل د ورستي حالات کې موږ سیاسي کورو چې پوتین د خپل جنې خبرې چې هیڅ باور نه کول چې دای به د عملی کې مثلا په اوکران باندې برید او د ناتو کوښښ او تا بسلو ته تیار شي د اټومي وسلو ته تیار شي وایي دا هیڅ نه مناله. خو پوتین د یو شخص چې دا کارونه وکړل نو په دې لحاظ باندې دا خطر ډیر جدي او قابل دی پیشبینی ده.
دا خطر که جدي ده د نړۍ نور هیوادونه د حمله مخه نیولای شي.
دا په دې پر اړه چې کوم ډول وسلې کاروي، یعنی اټومي وسلې یوازې هغه اټومي بم نه ده چې موږ تاسو پیژنو چې په یو شی ماونه کا سکی کې استعمال شوی، په دې کې استری بمونم راځي، په دې کې استری هغه وسلې چې د نور وسلو تر یو جو استعمالیږي، رادیولوژیکی وسلې هم پکې راځي، د چټل بمونه هم پکې راځي. هغه غټ بم چې ترمو نوکلر ده هغه یوازنه هغه ده چې کارونه لمنځه وړای شي. دا نور وړې وړې وسلې هسته چې دا استری اټومي وسلو په قطار کې راځي. نو نړۍ د دې لپاره آماده ده، خصوصا هغه هیوادونه چې یو څه پیچلي دفاعي سیستمونه جوړ کړي دي، مثلا ناټو د امریکا ده او ځینې نور هیوادونه دي، هغوی د دې لپاره آماده دي چې دو استعمال خونسا کې مثلا د غټ بمونه چې دا خو باید تیارو پر واسطه انتقال شي او دا چې تیارو په واسطه تر دې ځای راځي، اول تیاره باید تر دې ځای راشي او دغه تر دې ځای پورې تیارې راتګ دا به ډیره سخته وي په دغه اوسني دفاعي سیستمونو کې چې موجود دي. دو قارو ترمنځ هغه بالستیکي میزایل چې دي هغه هم چې څو دغه قارې نه بلیدې دي دغه دفاعي سیستمونو نه په اسانۍ نه ستې دي، یعنی منهدم کیږي له منځه وړل کیږي. که هر څومره خطر جدید په مقابل کې نن سبا نړۍ دفاعي سیستمونه ښه پیچلي ورته جوړ کړي دي او اوس هغه د 1950 یا د پوهنې نړیوال جګړې وخت نه دی چې یوازې امریکا په دې کار کې د ټولو نه برلاسه او نورو ټولو ورته کتل او هیڅ هم جواب هم ورنه کړ. اوس یو څوک شته چې دې کار ته مخکې له دې چې رامنځته شي دا واده سا یا فاجعه رامنځته کړي دغه ورته مخه ورته تدابیر موجود دي. اوس په دې ډاډه یم چې دغه امکان به ډېر کم وي چې هغه وسلې تر خپل هدف پورې ورسول شي.
له ډاکټر محمد تنها په مننه. د اوکراین په اړه تازه خبر دا دی چې د اوکراین د بیرنیو چارو ادارې څرګند کړی دی چې په تیر یو اونۍ کې چې پر اوکراین روسي حمله کړې ده له 2000 ډیر ملکیان وژل شوی دي، خو تر دې دمه خپلواکو سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. روسي ځواکونه د اوکراین په شارونو بمباری ته ادامه ورکوي او د راپورونو له مخې اوکراین په دوهم ستر شار خارکیف ترنه بمباری کړې ده او په پراشوت کې په دغه شار کې پوځیان کوس کړي دي. داسې ښکاري چې په دې شار کې اوس هم جګړه روانه ده او راپورونه دا تاییدوي. خو روسي ځواکونو د تور سمندرګي په غاړه پروت خیرسون ساحلي شار مرکزی برخه نیولې ده او اوکراینی چارواکي څرګندوي چې په دې شار کې دوی تقریبا 200 تلفات لري. د بندیزونو په لړ کې د دا خبر تازه لرو چې اروپای ټولنې پر بلاروس نوی بندیزونه لګولې دي. بلاروس ویل دي چې د اوکراین سرحد ته نوی ځواکونه استولې دي، او اوکراین دا کوي چې بلاروس ځواکونه هم د اوکراین په جګړه کې شکیل سوي دي. او فرانسې چې د اروپای ټولنې مهالنی مشي کوي نن په بیان کې ویل چې دا بندیزونه پر هغه کسانو لګیدل دي چې پر اوکراین د بلید ننګه کوي. همدارس په یو شمیر اقتصادي سکتورونه د بلاروس بندیزونه لګیدل دي، په ځانګړي ډول د فولادو، پوتاسیم او لرګیو په صادراتو.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم. نړیوال بانکي سیستم ته د افغانستان د لاسرسي لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان نوی وړاندیزونه کړیو. د طالبانو حکومت وایي د لوګر د عینکو د مسو په کان کې د کیندلو چارې به ډیر ژر پیل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي نړیوال بانکي سیستم ته د افغانستان د لاسرسي لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره باید د طالبانو حکومت، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او د نړۍ دولتونه ګډ کار وکړي. دا خبره دې سازمان په یو نوی راپور کې کړې ده، او د افغانستان د اوسري بشري وضعیت د حل لپاره نږدې اته حل لارې وړاندې کړې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د سه شنبه په ورځ افغانستان کې د اوسني بشري ناورین په تړاو د راپور په څنډه کې د افغانستان د بشري ناورین د حل لپاره باید څه وشي تر انوان لاندې لومړی وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې د افغانستان مرکزی بانک ته نړیوال بانکي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي. د دغه سازمان په خبره په لومړي سر کې د امریکا د خزانه وزارت او نور مالی چارواکي باید داسې جوازونه او لارښوونې صادر کړي چې د افغانستان بانک ته اجازه ورکړي چې له بهرنیو خصوصي بانکونو سره محدودې راکړې ورکړې وکړي شي، او هم د نړیوال بانک پورونه ورکړي او د راتلونکو لپاره د ډالر زیرمې پروسس یا تنظیم کړي. له دې وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید په عاجل ډول د یو میکانیزم په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې په ترڅ کې خوراکي توکي او د کار زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو څار سازمان دا هم وایي چې کچېری د مرکزی بانک سره دغه موافقه ممکنه نه وي، ټولې خواوې طالبانو سره د لنډمهاله تړون په اړه خبرې وکړي تر څو یو خصوصي بانک او یا بله اداره چې د مرکزی بانک څخه خپلواک وي د بیلګې په توګه پولي تبادلات او د بشري کارکوونکو معاشات پروسس کړي. خود دې سازمان په خبره د متحده ایالاتو خزانه او نور چارواکي باید د هغه خصوصي بانک سره چې دغه فعالیتونه تر سره کوي مرسته او تنظیمات وکړي چې د ډالر لیکت آسان شي او د اړتیا په صورت کې ډالر په فزیکی ډول افغانستان ته انتقال شي. په آسیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د خزو برخي مسؤوله هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په افغانستان کې د بشري ناورین تازه حال بیانوي.
And the humanitarian situation is absolutely dire right now.
د افغانستان بشری وضعیت بیخی ترین غلیدای ماشومان له خورځواکې مری غنو کورنۍ خپل آیت له لاس ور کړی، زینو خو ټول آیت له لاس ور کړی. هغه کورنۍ چې سرپرستی یې میرمنې دي ډیره یې وضع بده ده. نو دا یو خورا ترین غلی سخت بشری وضعیت دی. امریکا یې د حل لپاره کومه خاصه بیړه نه ده کړی. نړی هم سترګې تری اړولې په تیر بیا د اوکراین حالت ته پکتو دغه پالیسی او عمله ټول افغانان د مرګ له حال سره مخ دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د دغه وړاندیزونو په دوام کې دا هم راغلی چې د هر ډول موافقتنامې په نشټوالي کې ملګری ملتونه باید د بشري موخو لپاره افغانستان ته د اسعارو لیک ته دوام ورکولو لپاره د هر لارې کارولو ته دوام ورکړي، او طالبان خصوصي بانکونو ته زیرمې ورکړي او ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړي چې پیسې په خپلواک توګه او پرته له لاسوهنې وکاروي. دغه سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي باید سمدستي ګامونه پورته کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د بشر دوستانه فعالیتونو پورې اړوند قانوني مالی راکړې ورکړي، او د نورو اړینو توکو او خدماتو چمتو کول د ملګرو ملتونو د بندیزونو له ساحې څخه بهر دي، او ورسره دغه شورا نور ګامونه پورته کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د مشروع مالی معاملاتو په وړاندې خنډونه نه رامنځته کوي. د دې وړاندیزونو په پای کې راغلی چې طالبان باید بشري حقوقو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. ملګري ملتونه او نور نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه ونه کړي او د بشري حقوقو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو رامنځته کولو ته وده ورکړي. خود طالبانو د مرکزي بانک چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې راپور په تړاو څه ونه ویل. د اقتصادي چارو کارپو محمد شبیر بشیری بیا وایي
ټولو هغه طرفونه چې د افغانستان په سرنوشت مثبت رول کولای شي چې ولوبوي طالبانو باید هغه سره تعامل وکړي، مذاکره وکړي، توافق وکړي او باید لیک انعطاف پذیری هم ولري په دغه مسایلو کې، ځکه چې مونږ تاسو بهتر پوهیږو چې په اوسنی شرایطو کې افغانستان خلکو په ډیره بده شرایطو کې قرار لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن پر طالبانو حکومت د نورو بندیزونو تر څنګ نړیوالو بانکونو او مالی سیستمونو ته د افغانستان لاسرسی منع کړی و، خو نږدې څلور ورځې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت افغانستان ته د مالی او تجاري معاملاتو جواز صادر کړ.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد څوارلس کاله مخکې له یوې چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د مسینک کان د افغانستان د ځانبسینې لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مسینک کان چې 240 میلیونه ټنه تیګه لري او 2.3% برخه یې مس دي، په نړۍ کې د مسلو لویو کانونو ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنۍ سروې له مخې دغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان له دې درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینک کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل:
امیدوار استیم کې وګړي لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرې حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرې کې دغه کان د بیا ځلي اعلان ته ورکړي. که د دې پروژې کار پیل شي هغه څو د مس ډبرو د تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له NCC شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د دیرشو کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سروېګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لولوري په خپور شوي راپور کې د MCC چینایي شرکت سره په شوي قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوي وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شویو شرطونو مثال راوړل شوی چې MCC شرکت باید له تورخم بندر نه تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت درې لیوه پټلۍ جوړه کړي او د دې پټلۍ لګښت هم په راتلونکو څو کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتګ کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګري ګټه نه لري. هغه راپور چې د قانونو پټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو خودل شوی په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوی: د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندنو د بهیر وکتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د MCC شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي، او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینکو کان په تړه ویل چینی شرکت سره په وروستیو میاشتو کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي او یاد شرکت د قرارداد ټولو مادو ته ژمن دی.
دغه دوه کانفرنسونه چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دی چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو او ډیر ژر چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را څرګند کړي په دغه د مارس مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو لمه کې کړه پروژه پیل شي، شاوخوا 1500 کسانو ته په مستقیمه ډول او 1500 کسانو ته په غیر مستقیمه ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې شمن اقتصادي کارپوهان کڅام په سنوي شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت لړخه خبولي خود نو رستون زشتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبد النصير رشتیا
همش لکزره په سوزه موجود کبه تزیرات او افغانستان پر رسمیت روسن نه د پیژندل سوې ده. موضوع نشټون د برق او زیر بنا دا یو لوی سوزه ده چې اوس مهال د پنګاونه پر مخ ترېدلې ده.
د میساینه کو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی، خو د دې کان شاوخات بیا نګدي شل لرغونی زینو همشته چې ل 2500 کلونه زیاته لرغونتی لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانونو پېټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د دې کان ترڅنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
دا برخه هم دومره خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. مننه چې ازادي راډیو واورئ.